پاملرنې مؤسسه ویلي دي چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل ځندیدلي فعالیتونه بیا پیلوي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دوی ته په دې برخه کې لازم ډاډ ورکړی دی. پاملرنه وایي طالبانو دوی ته ویلي دي چې ښځینه کارکوونکي له محدودیت پرته په خوندي ډول له خلکو سره د مرستو چارو ته دوام ورکولی شي. پاملرنې او د ماشومانو د ژغورنې د ټولنې په ګډون یو شمېر خیریه بنسټونو وروسته له هغه په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه چې طالبانو تیره میاشت د دوی ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړې. د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې هم ویلي دي چې دوی ته د ښځینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیت پیلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان د پرځیدلي دولت د ولسي جرګې د غړي مرسال نبیزاده پر وژنې خواشینی څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاندې سټیفاني ترامبلي ویلي ښاغلي ګوتریش د دې پېښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید له قاتلانو سره حساب کتاب وشي. نامعلومو وسلوالو میرمن نبیزاده او د هغې یو ساتونکی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په خپل کور کې دننه ووژل. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې نهو مجرمانو ته تعزیري سزاګانې ورکړې. په یو بیان کې چې د طالبانو ستر محکمې خپور کړی ویل شوی دی چې نن د کندهار ښار په احمد شاهي لوبغالي کې نهو مجرمانو ته د لواطت او غلا لپاره تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. په بیان کې یادونه نه ده شوې چې دې کسانو ته څه ډول سزاګانې ورکړل شوې، خو طالبانو د خپلې تېرې واکمنۍ پر مهال د غلا لپاره د لاس پرې کولو او د لواطت او زنا لپاره تر مرګه پورې سزاګانې ورکړي. طالبانو نږدې یو نیم کال مخکې پر افغانستان له واکمنۍ وروسته یو ځل بیا د هغو سزاګانو تطبیق پیل کړی چې دوی اساس اسلامي شریعت بولی. د اوکراین په مرکزی ښار د نپرو کې د روسیې د یو میزایل برید د قربانیانو شمیر نږدې 40 کسانو ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي چې د برید په وژل شویو کسانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې د توغندي لږ تر لږه 15 او یا نور کسان هم ټپیان کړي دي چې څلور پکې ماشومان دي. شنبې ورځې دا برید پر یوې نهه پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. او د ایران د ټولنیزو شبکو مشهور څیره نواب ابراهیمی چې د ایرانی خوړو په اړه پر انستاګرام حساب 2.5 میلیون مینوال لري په ضمانت له زندانه خوشې شو. ابراهیمی د روانې میاشتې په پیل کې د حکومت پر ضد اعتراضونو د ځپلو پر مهال نیول شوی و. د ایران د مخالفو فعالانو خبری آژانس هرانا نن راپور ورکړ چې که څه هم ابراهیمی په ضمانت خوشې شوی، خو معلومه نه ده چې په کوم تور نیول شوی و. د ایران د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې پیغلې مهسا امینی لمړنې وروسته ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د حکومت پر ضد د خلکو هر راز اعتراضونه ځپلي دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کم عمر کې د نجونو ودول هغوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کولی شي. د بیلګې په توګه له زده کړې څخه لری پاتې کیږي، له خسرخیلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بیولی. تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې آن د مرګ تر بریده رسیدلی شي. په ماشومتوب کې د نجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود و، خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه نجلۍ سپین سری سړي ته ودیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې شاسي وسو په کاختي او نسي او ارس ډیر راغلي ده. په مخکې نظامو کې مله خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبوره شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل زړه شوټه پیسو باندې دی خرڅوي.
کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل نړیوالې مرستې ډېرې محدودې شوې. له بلې خوا بانکي سیستم هم له ستونزو سره مخ شو. کومو کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغوی بیکاره شول، نو ځکه بې وزلي او غریبي دیر شوه. د کندهار اوسیدونکی منګل وایي چې مخکې هم ډیر خلک له فقر او غربت سره مخ وو. چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل، د بېوزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی، نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړی لونه ورکوي.
چې رښتیا سي اوس خو کاختي او نیستي او هر څه ډېر راغلی ده. په مخکې نظامو کې موله خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي، خلک اته دې ته مجبور شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل زړه ژوټه دی په هېڅ پیسو باندې دی خرڅوي. مثال چې شا بعضې درلودې بانګو کې هغه چې راواخ پیسې هغه بل هفته نیم لاړې سي، ماشونه قطع سوله، خلک در په در سوله، بېچارهګان سوله. دا واضح خبره ده. سل په سل ځوانان نجونې کوچني کوچنۍ نجونې وشپین ژیرو خلکو ته ورکوي، خو وایي دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي، خدای نه خسته مړه نه سي. د نجلۍ ژوند تباه ورباسي، د عمر دپاره هغه پریشانه سي، د اعصاب مرضي ور پیدا سي، د زړه مرضي ور پیدا سي، پسې راواخه بېچاره در په در سي، ژوند زندګي تباه ورباسي.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي، دا چې د ګډ ژوند په چارو نه پوهیږي، د خسر په کور کې له دومره ستونزو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تېښتې ته هم مجبوریږي. مرزیه په کم عمر واده شوي، اوس یې د خسر کور پریښی، بیرته د پلار کور ته راغلی. له مرزیه سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي.
کلر می دولس کله نکچنه یو غی واده کله زه وخت په خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړی و. بیا غا چې واده دی، بیا یو ورځ مکنه دروستلې، بیا چیرته د چا دی یو د ورځې چې راشي د پلار کره یو د دې پکر په بله شي.
د کابل اوسیدونکو نجيبه بیا وایي چې په کور کې د نوري کورنۍ د خوړو لپاره څه نه وو، نو ځکه یې پلار د پیسو په بدل کې سپین سري سړی ته واده کړه.
سنه 13 سالگی عروسی کردیم و خاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتانست بازمه را به نفر از ما کده بسیار
که دیر لسکلنه می واده کرده دی، زکه چه پلار می ما از ما نور خواین دورونو تا دوده نشوی را کولی. سو ورازی خپل خپلوانم رسته وکړه، اغوی هم دومره پیسې نه درلودلې چې موږ لګښتونه برابر کړي. یو څه وخت به مو یوازې د شپې ډوډۍ خوړله، نور نه کېدل. پلار مې مجبور شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړي. موږ څلور خویندې یو. پلار مې ویل چې د یو بوج هم زما له وګوښ کته کېږي لویه خبره ده. اوس درس نشم ویلی، یوازې د کور کار کوم.
آله دیگه نه درس خوانده میتانم نه غیر از می کار خانه.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي، ځینې بیا د ژوند تر اخره که څومره هم سختي ور باندې تیریږي، د خسر په کور کې د ناچارۍ شپې ورځې تیروي. دوی له دومره زور زیاتی سره مخ وي چې پروانی مرض یخته کوي. مینا له همداسې میرمنو څخه ده.
سرګنۍ باید راسره کول چې مې چیغه کړه، چیغه چیغه مېړه مې راته راغی چې پلرګی راته وخرستې وکړه بولم ما سره داسې بادرې مې کوي خسر به مې ان خولې مې راباندې ولګولې بسپینګرې خسر مې وداسې په دا پخه خوله را ولګوله دا ګورې.
د لغمان اوسیدونکو حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی. نوموړی وایي لوږه، تنده، نیستي او ناداري په هر افغان وګړي راتلی شي، نو د حال لاره خو یې د اولاد خرڅول نشي کېدلی.
دغه د لور خرڅول د هغې نجلۍ آینده ته خرابوي، هلته هغه مشکل ورته پیښیږي. هغه کور کې چې د ژوند کوي وایي هغه د ما په پیسو واخیستلې او پلار دې راباندې خرڅه کړې، او دغه ولګه په موږ هم راغلې ده، په نور انسانان هم راغلې، خو داسې حالات نه ده راغلی چې مثال اولاد څوک خرڅ کړي. هغه خو یو بشر ده، داسې وخت راغلی چې شپه ورځ چا ډوډۍ هغه کور کې هم نه وله، چا راوړې هم نه ده، او موږ خپلې ورځې تېرې کړې دي. لور خو پیسو باندې چې تا خرڅه کړله په دیو باندې دا لاره نه ده، ځکه چې دا خو د پنځه ورځو شوله ودې خوړله، بیا آینده څنګه کې؟
هغه نجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي له رواني اړخه هم سخته صدمه ویني. ارواپوه محمد مصطفی عمرخیل وایي چې په کم عمر کې ودېدل له نجونو څخه د ماشومتوب خوږه دوره چې د لوبو او ساتیرۍ لپاره وي اخلي.
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروري اړتیا یا غریزه ده. در واپوهانو په اند کې واده په وخت ترسره نشي، کولی شي د ماشومتوب خوږې تجربې، هغه لوبې او هغه فرصتونه چې یو ماشوم یې ترلاسه کوي سلبې کړي یا د هغه خنډ وګرځي. د افغانستان د مدني قانون له مخې هغه کسان چې تیر د 13 کلو څخه دي هغه ماشومان دي. په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتو له مخې ترسره کیږي. د اکثریت انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې ترسره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پښو لاندې کول دي او په راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالي شمیرل کیږي. په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمیل کیږي. په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي، بلوغ ته رسیدلی نه دی او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي.
نسایی او ولادی ډاکټران هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا یې د مور کیدلو ګڼې ستونزې یادوي. ډاکټره شالا یعقوبی د 14 کلن نجلۍ په هکله وایي چې د نیکه په عمر سړي ته واده شوې وه.
یو شپاړس کلان یا پنځلس کلان و، داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه یم، هغه سنه جګو لکه د بابا سره خپل د نیکه سره چې هغه وکړي واده وکړي. دومره جلۍ غوښته چې جدا شي، دا د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې کنه. او بعد هغه نه دا بیچاره هغه شو دې سره واده وکړو، لاړو خپل کور ته، فامیل اخیستی او خپل قصۍ وکړو، نورو ماشومانو درلودو، د خپل اول خزینه نه اته کلس ماشوم د هغه درلودو، دا خپله دا جلۍ هم ماشوم و اول چې دا خپل دې ته هم ضرورت درلوده چې دا باید څو کاله نور خپل مور پلار کړی اوسي. دا یو زور سړی سره واده کړی و، اصلا آماده نه و، هغه ډېره اجازه نه لري چې دلته راشي، حتماً په یواز ورسره یې دې نه شي کولی چې خپل ټوله قصه موږ ته وکړي. نو لک لک چې خپل قصه وکړو، دوی واده کیږي، اول دوی آماده نه دي چې هغه خپله مور شي، او که دوی حمل واخلي خونیزي ورته پیدا کیږي، ابراکشو پلاسنتا، پلاسنتا پریویا یا ایکلمسیا، فشار دوی پیدا شي چې جګ شي، او دوی ډېر خطر ته مواجه دي. او که دوی بعد ولادت نه دوی آماده نه دي چې ماشوم ته شیدې ورکړي، یا هغه وخت هم کېدای شي د دې ته ماشوم سوی تغذیه راشي، یعنی د فکری د دماغي له وجې نه دوی آماده نه دي چې دوی یو داسې یعنی چې سنې کم دی، نشي کولی چې خپل د ماشوم صحیح وروزي. او څومره چې یو ښځه چې قانوني سن ته رسیدلی هغه په هر شي پوهېږي، خپل ماشوم ته رسیدای شي چې ماشوم څه رقم تغذیه کوي یا څه رقم وپالي، او دوی د هغه لحاظه دوی آماده نه دي، ځکه چې دوی خپل هغه ماشومتوب خیالونه پکې هغه دي لري. کېدای شي چې د خپل مور سوی تغذیه شي او ماشوم سوی تغذیه شي.
د اسلام له نظره هم د ستونزو پر وخت د لونو خرڅول لویه ګناه ده. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې فقر باید د نجونو د قربانۍ لامل نشي.
د اسلام له نظره فقر باید د دې لامل نشي چې ماشومان پکې قرباني سي، او اسلام خرڅول د ښځې او پیسې اخیستل په ښځې باندې په اولاد باندې همدا رقم په یو ماشوم باندې یا په لور باندې په هر څه چې دا باید د خرڅلاو وسیله نسی، ځکه انسان کرامت لري، انسان آزاد او حر ده، حر انسان هیڅکله خرڅیږي نه او هیڅ بهاد انسان ارزښت پوره کولای نسی د آزاد انسان. انسان نو زکه دا ځین خلک چې فقر بهانه کوي خپل لورګان خرڅي او خپل خويندې ارڅوک چې دوی په کفالت کې دي خرڅي شرعاً دا کار حرام دا او اسلام دا کار جایز نه بولی او دې سره اړخ نه لګي اصلا په اسلام کې ناروا کار دا او اسلام سره ستره جفا ده لار حق لري خود دې حق معنی دا نه ده چې دا خپل لور خرڅي او خپل لور په پیسې اخلي او خپل لور یا خور یا هر څوک چې د په کفالت کې دیغه په مقابله کې به رشوت او بډې اخلي یعنی د لور خرڅول ک په ولور په نومي ک قلین ورته وایي ک هر نوم د بل ورته یادې د لور او د خور او د بل هر المسای یا هر څوک چې د انسان دیغه په قیمومیت کې د انسان په قیمومیت کې او د انسان په سرپرستۍ کې او انسان دیغه ولی امري او دای په غیبه باندې پیسې اخلي شرعاً حرام ده دا نه فقر دی بهانه کېدلې سي او نه بل نه بل نه بل بلکې واده یو هغه عقد ده چې هغه په خوخی سره تر سره کیږي او پیسې باید منځ کې نوي یعنی والوار په نوم یاد نور نومونه باندې یا تو یانا یا بل څه شي دا پیسې نوي او ځین خلک فقر بهانه کوي او خپل اولادونه خرڅي دا شرعاً حرام ده ذکر رزق دی الله په لاس کې ده الله وی نحنو نرزقهم و ایاکم روزی منگا ورکو تاسو روزی منگا ورکو رزاق الله رب العزت ده او اولادونه باید بهانه ده فقر یا ده نور بهانو نسی
درنو دوستانو په دې اله چنجونې او میرمنې د ستونزو قربانی نشي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که د خبرونه په اکل له موږ سره خپل نظر شریکوي نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422111 تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ
سلام او هرکلی له ازادي رادیو څخه د لوبو له میدان ورزشي خبرونه اوري زه بختیار ساحلم د کرکټ فوټبال سنوکر هاکی او ټینس لتیر روان او راتلونکي لوب مخبرو خبرونه ریپورتونه او ځانګړي مرکې د دې اونیزي سپورتي خبرونه منځپانګه ده لموږ سره پاتې شئ پیلې لدی کو استرالیا نه غوړي له افغانستان سره په مارچ میاشت کې درې ورځنی لوبې ولوبوي هولې د استرالیا په بیگ بیش سیالیو کې د افغان لوبغاړو د نه ګډون پریکړه د سپورت او سیاست په جلاوالي د یو شمیر خلکو ټینګار آیا اوس سپورت او سیاست سره بیل دي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرکټ د سوداګریزو سیالیو پیل او د فوټبال ټینس او هاکی نړیوالي او سوداګریزي سیالۍ پر ذکر شویو موضوعاتو سربیره مو لګڼو نورو ورزشي پیښو خبرو دا ونې تر ټولو مهمه موضوع د استرالیا لوري له افغان کرکټ لوبډلې سره د لوبو نه کولو ده ګڼو لوبغاړو کرکټ مینوالو سارونکو پرې اندېښنې او غبرګونونه ښودلې دي په دې تړاو به درته ډېر مطالب وړاندې کړو د پلان له مخې په راتلونکي مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا لوبډلو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ درې ورځنۍ سیالۍ پلان شوې وي د پنځشنبې په ورځ د جنوري 12مه د استرالیا کرکټ ادارې یو اعلان خبر کړ او پکې ویلي و چې د طالبانو حکومت له لوري د جنو د زده کړو بهیر ځنډیدو لامل نه غواړي دا سیالي تر سره کړي د افغانستان کرکټ ادارې په خبرګون کې ویلي دي چې دا پریکړه عادلانه نه ده بلکې سیاسي رنگ لري راځي چې نور په ریپورت کې لخواغلي اسمت ساروان وورو
ورسته لدی چې طالبانو جنیا او شزي له لوري زده کړو په نه حکومت مؤسسو کې له کار کولو منې کړي استرالیا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د بشر د لوبلنیو حقوقو د سرغړونې په خاطر له دغه هیواد سره د کرکټ سیالۍ نه کوي د افغانستان کرکټ بورډ او ځینو افغانانو د استرالیا پر دې پریکړه وکړه او ویل چې باید کرکټ له سیاست سره ونه تړل شي خو استرالیا د جمعې په ورځ له افغانستان سره د کرکټ د سیالیو د لغوه کېدو په اړه د خپلې پریکړې ننګه وکړه د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس نیک هاکلی فرانس پریس خبری آژانس ته په یو استولی پیغام کې دا خبره رد کړې چې ګنې پریکړه سیاسي ده د ویلي لبنانی بشری حقونه سیاست نه دی. هغه وای دا ډیر سخت او خواشینونکی حالت دی. موږ دا پریکړه ساده نه ده انګیرلې. د افغانستان کرکټ ادارې لوبغاړو او مینوالو د استرالیا کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د اندېښنې وړ او غیر عادلانه بللې ده. افغان کرکټ بورډ هم د پنجشنبه په ورځ یو اعلامیه خپره کړه او دا پریکړې سیاسي او تر وخت مخکې بللې ده. افغان کرکټ بورډ ویلي دی چې څه وخت باندې د استرالیا له کرکټ بورډ سره په دې تړاو ګټورې خبرې درلودې. د دوی په وینا چې په ټولو مواردو کې له استرالیا سره هوکړې ته رسیدلی وو او استرالیا پوره ډاډ ورکړی وو. د خبر پاڼې د جزئیاتو له مخې چې افغان کرکټ بورډ به هم له استرالیا سره په خپلو اړیکو کې له سره غور کوي او ګواښه کړی چې د استرالیا په بیګ باش لیګ کې به هم د افغان لوبغاړو پر ګډون بیا کتنه کوي. دوی ویلي دي چې تر هر څه وړاندې به دا موضوع د کرکټ له نړیوالې شورا سره شریک کړي تر څو استرالیا په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې یاد کرکټ بورډ له افغانستان سره یوازینی ټیسټ لوبه هم په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ بندیدو له امله ځنډولې وه.
له دې موضوع نه وځو. کله چې استرالیا له افغان لوبډلې سره له لوبو بایکاټ وکړ، ګڼو افغان لوبغاړو په دې کار غبرګونونه وښودل. د ځینو لوبغاړو نظریات مو درته په دې ریپورت کې راخستې دي. ریپورت فريد سیال لولي.
افغانستان په کرکټ کې بریالي مزل کړی دی او دا ډول پریکړې به بیرته شاته بوزي. دا د افغانستان د شلوریز سیالیو د لوبډل مشر راشد خان څرګندونې دي چې د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په خبرګون کې کړې دي. د افغانستان کرکټ وتلی ستوري راشد خان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې له افغانستان سره لوبه کول د استرالیا لپاره دومره نرم کوونکی وي، دی هم نه غواړي چې په بیګ ویش کې په خپل شتون او لوبه خلک نرم کړي. هغه د استرالیا د بیګ ویش په لیګ کې له ایډلیټ سترایکر سره لوبیږي. د دې خبرګونونو په دوام کې د افغانستان د ټیسټ او یورزنیو لوبو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا په خپل خبرګون کې د استرالیا کرکټ له ادارې غوښتي دي چې خپل پریکړې بیرته واخلي. شهیدی د افغانستان د 23 کلنې جګړیزې غمیزې ته په اشاره ویل دي د افغان کرکټ مینوال چې له تیرو 23 کلونو راهیسې د جګړو له امله سخت ځپل شوي، نه غواړي چې سپورت او سیاست سره ګډ شي. دغه راز په استرالیا کې د شلو ورځو نړیوال جام پر مهال د افغان لوبډلې لوبډل مشر محمد نبی سخیل هم د پریکړه غندلې ده او په ټولو نړیوالو یې غږ کړی دی چې په دې سخت شوبو کې دی د افغانستان د کرکټ ننګ وکړي. لومړنی افغان لوبغاړی چې د استرالیا د کرکټ ادارې د پریکړې غندنې وکړه نبین الحق و. هغه د استرالیا د پریکړه مشمانه وبلله او وی ویل چې نه غواړي تر دې وروسته د دې هیواد په بیګ ویش لیګ کې ولوبېږي. همدارنګ رحمان الله ګورباز، عثمان غنی، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن، رحمت شاه، افتابلم، حمید حسن، فرید ملک او نږدې ټول افغان کرکټ لوبغاړو دا پریکړه بیخي غیر عادلانه ګڼلې او هیله څرګنده کړې ده چې استرالیا به خپل پریکړه بیرته واخلي.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19، 22، 24 او 25 مترو باندې واوري.
بلخوا د کرکټ یو شمیر څارونکو په دې تړاو بیا بیلابیل نظریات لري. د افغانستان کرکټ بورډ په خواني اجرایوي رئیس شفیق ستانگزی په دې تړاو ویلي دي چې کرکټ بورډ باید لمخ کې د ستونزو ته په نړیوالو غونډو کې لابي کړای وای او خلک یې قانع کړای وای. د دپان کرکټ بورډ په دې کار کې پاتې راغلی. هغه وړاندې داسې وایي،
نه تنها د استرالیا د کرکټ بورډ مسؤلینو سره بلکې د نړیوالې شورا له مسؤلینو سره همدارنګه د نورو فل ممبر بورډونو سره خبرې اترې سوی، د افغانستان کرکټ لپاره لابي سوی وای او نړیوال باید په دې قانع سوی وای چې بل هر وخت څخه اوس د افغانستان کرکټ بورډ د دوی کومک او د همغږۍ ته ډېر زیات ضرورت لري.
په ورته وخت کې ورزشي خبریال سمیع الله پام بیا د طالبانو حکومت ته د پړې ګوته نیسي او وای چې کرکټ او نورې ټولې لوبې اوس مهال د طالبانو د مداخلو له امله سیاسي رنګ لري او افغانان باید د استرالیا پر ځای د طالبانو له حکومت ته د کرکټ د نه سیاسي کولو غوښتنه وکړي. هغه وایي،
موږ باید په اصل کې علت وګورو چې ولې دا پریکړه وشوه. د ICC د اصول له مخې هم حکومتونه مجبور دي چې د خزینه او نارینه لوبغاړو لپاره په برابر توګه کار وکړي، یا حداقل د خزینه لوبغاړو د ورزش مخاونه نیسي. موږ دا ګورو چې دا واضحه سیاسي مداخله ده. سمه ده چې ورزش او سیاست جدا دي، خو آیا دا سیاسي مداخله نه ده چې څو ورځې وړاندې په فرمان باندې د فوټبال روان لیگ ودرو؟ که حکومت هم دا سیاسي مداخله بند نه کړي، نو نړیوال اولمپیک هم ډېر ژر ده چې هغه د افغانستان په نارینه لوبډلې باندې بندیز ولګوي.
اوس د افغانستان او استرالیا د کرکټ بورډونو له ناندریو راوځو. افغان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو د ملي لوبډلې د جوړښت په پار د څه باندې 100 غوره شویو لوبغاړو دویم پړاو پیل کړي. کرکټ بورډ ویلي دی چې د جنوري میاشتې په 14 نیټه به په خوست ولایت کې پر دوو کرکټ لوبغاړو د بل پړاو لپاره خپلمنځي لوبې ترسره شي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملکزی ازادي راډیو ته په دې حق لا ویلي دي.
روان پروسه خو البته سلو څخه پورته لوبغاړي موږ اغستي چې هغه ته به کیمپ لګول کېږي. په کیمپ کې به دوی خپل تمرینات شروع کوي، تر هغې نه بعد د دې میچونه دي. البته ټیمونه به جوړېږي او دوی به خپل کې میچونه کوي، کمپټیشن به کېږي. هغې نه به ټاپ پرفارمرس یو ځل بیا به هلته سلیکټران کېني، هغې دغه پرفارمرس به ګوري. هغې نه بعد به بیا زموږ پلان یعنی هدف دا چې د شل څخه 15 لوبغاړي ځان سره وساتو. البته زموږ چې کومره روان سیریزونه دي د بنگلاديش تر هغې نه بعد ایشیا کپ دی، بیا ورلډ کپ دی.
اوس مو په کرکټ کې د سوداګرۍ په تړاو خبرو. کرکټ لوبې هم د فوټبال په څیر سوداګریزه بڼه خپله کړې ده او رستر بلې د نړۍ د سترو پانګوالو په هم ځان ته راړوي. په کرکټ کې د هند لولوري په بریالي توګه د آی پی ایل سیالیو دوام د نړۍ اکثره هیوادونه وهڅول چې خپلې کورنۍ سوداګریزي سیالۍ ولري. د ریپورټونو پر اساس هند کرکټ بورډ په 2022 کال کې د آی پی ایل له درکه شاوخوا 1.8 کروڑ هندۍ پیسې ګټلې وې. د هند سوداګرو نه یوازې دا چې د هند پر کرکټ سوداګري کړي، بلکې اوس یې له ټولې نړۍ غېږ تاوه کړې ده. راځي چې په دې تړاو نور جزئیات په دې ریپورت کې له اکرام الله اکرام څخه واورو.
د کرکټ د سوداګریزو لیګونو په دوام همدا تیرونه دوه نور لیګونه هم پیل شول. د سویلي افریقا کرکټ بورډ په نوښت د سویلي افریقا شلوریزه سیالۍ او د متحده عربي اماراتو په نوښت د انټرنیشنل شلوریزه سیالۍ په نومونو لیګونه جریان لري. د سویلي افریقا په لیګ کې ټول ټال شپږ لوبډلې او د بل پر وړاندې سیالي کوي، او یوازینی بهرنی لوبډل مشر د افغانستان د شلورونو لوبډلې لوبډل مشر راشد خان دی. یاد لیګ په لومړي ځل په 2018 کال د سویلي افریقا د کرکټ بورډ اداري له لوري د ګلوبل شلوریزه سیالیو په نوم اعلان شو. وروسته یې د منځي شلوریزه سیالیو نوم ورکړ، خو تر ډیره د مالي ستونزو له امله پر مخ نتلو. د یاد هیواد کرکټ ادارې مشر ګریم سمیت تر پرلپسې هڅو وروسته د هندوستان غوره لیګ پانګوال راضي کړل، او اوس د ټولو لوبډلو امتیازات له دوی سره دي. په دې لیګ کې پر راشد خان سربیره بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل هم د ممبئی کیپ ټاون لپاره لوبیږي. همدارنګه د سوداګریزو لیګونو په دوام د جنوري میاشتې په 14 د جمعې په ورځ د متحده عربي اماراتو د انټرنیشنل لیګ سیالۍ هم پیل شوې. په دې لیګ کې هم تر ډیره پورې هندي پانګوالو پانګه چونه کړې. د دې لیګ لوبډلې د ابودوبۍ نایټ رایډرز، ډیزرت وایپرز، دوبۍ کیپیټل، گلف جائنٹس، ممبئی امارات او شارجہ وائررز په نومونو دي. د افغان کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې چې په دې لیگ کې لس افغان لوبغاړي حضرت الله زازی، فضل حق فاروقی، ظاهر خان پکتین، رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد، نور احمد لکنوال او نمین الحق د بیلابیلو لوبډلو لپاره لوبه کوي. دا د شلورونو یوازینی بهرنی لیگ دی چې ګڼ شمیر هندي لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. تر دې وړاندې د نړۍ په هیڅ سوداګریز لیگ کې هغو هندي لوبغاړو ته چې له نړیوال کرکټ استعفا نیوي کړي د لوبېدو اجازه نه وه. د دې لیگ پرانسته په ډیر لګښت ترسره شو. د بالیوډ وتلی فلمي ستوری شاهرخ خان هم وربلل شوی و. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون د بنگلاديش غوره لیگ سیالۍ هم جریان لري، او د استرالیا د بیګ بیش لیگ سیالۍ بیا وروستیو مرحلو ته رسیدلې دي.
ورو ورو د خبرونې وروستیو شیبو ته ورلنډیږو. اوس درته د تیرې اونۍ لنډ ورزشي خبرونه اورو. د هند او سریلانکا ترمنځ د ورځنیو لوبو لوبلړۍ هند وګټله. هند په درې لوبو کې دوه ګټلې دي. نیوزیلند د ورځنیو لوبو په لړۍ کې پاکستان په خپل کور کې 2-1 مات کړ. د بنگلاديش غوړه لیگ په سیالیو کې تر دې دمه سلهت سترایکر لوبډله تر نور مخکخه ده او تر دې دمه خپل څلور لوبي پر لپسې ګټلې دي او هندستان داسې هڅه پیل کړې ده چې د 2023 کال یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام لپاره غوړه لوبغاړي سر له وسه په نخه او ځانګړي روزنه ورکړي. دا ونی د لوبو له میدان ورزشی خبرونه هم دومره و. لتا سی ټول مننه تر بیا مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.